د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې د تیاری هرکلی کړی، او متحدو ایالاتو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې زیات اقدامات وکړي. نور راپورونه د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم واورئ. خو په سر کې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې. و باورئ چې سعودي عربستان وایي د عراق په خاوره کې د ایراني ملیشو شتوالی ورته د زغملو وړ نه دی، او د عراق پوځ نن پر فلوجه ښار چې د داعش تر ولکې لاندې دی تهاجمي عملیات پیل کړل. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
ولسمشر غنی وایي لا هم په هیواد کې ملکیتونه له قانوني پلوه خوندي نه دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین ژر تر ژره اعدام کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د یو شمېر تصفیوي عملیاتو په لړ کې 110 وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي لا هم په هیواد کې ملکیتونه له قانوني پلوه خوندي نه دي، او په دې اړه جدي اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی غنی نن د دارالامان مڼې د بیا رغونې د پیل په مراسمو کې وویل چې په راتلونکي کې به د حکومت هڅه دا وي چې ټول ملکیتونو ته شرعي او قانوني اسناد جوړ کړي.
نن ورځ مونږه جایدادونه خوندي نه دي، او زمونږ یو عمده هدف نه کال وروسته باید دا وي چې هر افغان وګړی چې د هیواد په هر ځای کې ژوند کوي باید د یو شرعي او خوندي جایداد خاوند وي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د افغانستان اکثره ښارونه په غیر معیاري ډول جوړ شوي دي، او خلکو ته ګڼې ستونزې را پیدا کړي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ټولو هغو وسلوالو ډلو هرکلی کوي چې غواړي وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې مخالفین د جګړې له لارې نشي بریالی کېدای، او په کار ده چې د دوی د سولې خبرو ته حاضر شي. نوموړي وویل ټولې هغې ډلې چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي برخلیک به یې د طالبانو د مشر ملا منصور په څیر وي.
د افغانستان حکومت ټولې هغه ډلې شي سولې ته لیوالتیا ولري شراغلاست وایي، او ټولې هغه ډلې شي جګړې ته دوام ورکوي د هغوی نتیجه به د ملا منصور غوندې وي چې په پردۍ خاوره کې به د پردیو ګټو لپاره په برتري نامه باندې وشل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د طالبانو یوې جلا شوې ډلې ملا رسول له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین ژر تر ژره اعدام کړي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي دا خبره نن په کابل کې د ټولنیزو فعالانو په هغې غونډه کې وکړه چې د وسلوال پوځ د ملاتړ په مقصد جوړه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت څه باندې 40 ورځې د مخه شپږ تنه وسلوال طالبان چې درې ګونو محکمو په اعدام محکوم کړي وو اعدام کړل. خو د اعدام د طالبانو پرته د یو شمیر نړیوالو بشري بنسټونو غبرګونونه راوپارول، او طالبانو یې د غچ اخیستلو ګواښ هم وکړ. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د یو شمیر تصفیوي عملیاتو په لړ کې 110 تنه وسلوال مخالفان د 50 تنو داعشیانو په ګډون وژل شوي، 3 تنه یې ټپیان او 4 نور نیول شوي. د دغه وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار، پکتیا، کونړ، هرات، هلمند او یو شمیر نورو ولایتونو کې وژل شوي. دا او تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جل زی څخه اورئ.
د پاکستان پولیس وایي چې نن په کراچي ښار کې د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې د یو چینایي وګړي په ګډون درې تنه زخمیان شوي دي. پولیس وایي چې حمله نن سهار وختي شوې ده. د پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان په دې تجارتي ښار کې د فرقه تشدد کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي او وسله والې حملې وخت نا وخت کېږي. د عراق پوځ نن پر فلوجه چې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې دی تهاجمي عملیات پیل کړل. رپورټونه وایي د فلوجه ښار په جنوبي سیمو کې د درنو چاودنو آوازونه اورېدل کېدل. لږ تر لږه 50,000 ملکي کسان ښایي په فلوجه کې اوسي. د فلوجه ښار زیات اوسېدونکي سنیان دي. دا ښار د عراق د پلازمینې بغداد لویدیز لور ته په 80 کیلومتره کې پروت دی. د عراق پوځ چې د ایران شیعه ملیشه پیاده ملاتړ کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوای په هوایي حملو بدرګه کوي د فلوجه ښار د برتنی ولو هڅې تیر اونۍ پیل کړې دي. نن د عراق په فلوجه ښار کې د حکومتي ځواکونو له پرمختګ سره سم په بغداد کې په دریو انتحاري چاودنو کې تر 60 تنه زیات وژل شوي او تر 500 زیات زخمیان شوي دي. پولیس وایي چې دا چاودنې د بغداد ښار په دریو مختلفو سیمو کې شوي دي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې د عراق په چارو کې لاسوهنه کوي او ټینګار یې کړی چې د عراق په خاوره کې د ایراني ملیشو شتوالی د منلو وړ نه دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي په عراق کې د فرقهیي ویش پر اساس جوړې شوې کړنلارې هلته د فرقهیي تشدد سبب شوې دي. الجوبیر پرون په جده کې د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ هامون سره په کتنه کې څرګنده کړه چې که ایران په عراق کې ثبات غواړي باید د مداخلې او شاته کېدو تکتیک بند کړي. لوړ رتبه ترکی چارواکي وایي چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دواړه ښځې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیې د صدراعظم مرستیال او د دولت ویاند نومان کورتولموش نن په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه د دواړو ښځو اړیکو د قرباني کولو توان نه لري. د دواړو روابط په 2015 میلادي کال کې چې ترکیه د روسیې جنګي الوتکې وویشتې خراب شو. د قرغزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر استعفا ومنله. د دې استعفا دلیل نه دی څرګند شوی. د ولسمشر اتمبایف مطبوعاتي دفتر وایي چې ولسمشر د پلازمینې بشکیک د پولیسو مشر د کورنیو چارو د وزارت سرپرست ټاکلی او له خپلې کابینې غوښتنه کړې چې د وزارت لپاره یې تایید کړي. او د بحرین د استیناف یوې محکمې پر 50 شیعهګانو د ایران حکومت ته د جاسوسۍ په جرم د عمر قید حکم وکړ. څارنوالانو پر نوویل چې محکمې د دې کسانو د استیناف غوښتنه رد کړې ده. پر دوی د نومبر په میاشت کې تور لګېدلی و چې ایران ته یې جاسوسي کړې او د ایران له ایجنټانو سره یې مرسته کوله چې د بحرین د شاهي کورنۍ پر ضد دسیسې جوړې کړي. د فارس خلیج په دې کوچني هیواد کې له 2011 میلادي کال راهیسې چې د شیعه اصلاح غوښتونکو مظاهرې وځپل شوې ناکراری روانې دي. بحرین د اقلیت سنیانو تر واکمنۍ لاندې د اکثریت شیعهګانو هیواد دی. د بحرین محکمې 15 کسان د ایران له انقلابي ګارد سره په همکارۍ مجرم پیژندلي او ویلي دي چې په بحرین کې پر عمل منفیه ځایونو او مالي ادارو د حملو پلانونه درلودل.
زمونږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قرآن په خبرونه کې با واورې چې افغان حکومت وایي د سولې خبرو ته د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د چمتووالي د اعلان هرکلی کوي. متحدو ایالاتو یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي دي چې د طالب مشرانو د ځپلو په برخه کې اقدام وکړي. په هلمند کې جګړو بیا زور اخیستی او ځینو خو دې ولایت ته د اضافي ځواکونو استول حیاتي ګڼي.
کچیری رښتیا هم په 48 ساعته کې تازه دمي سرتیری ځنګړي ځواکونه او همدارنګه هوایي قواوی راوونه رسیږي ممکن چې هلمند نور هم د سخت حالات سره مخامخ شي.
په نورو موضوعاتو کې عیني شاهدان وایي چې د کندوز په شاوخوا لویو لارو کې د دولتي مامورینو او سوداګرو ژوند د خپل سر وسلوالو او وسلوالو طالبانو لخوا تر ګواښ لاندې دی.
مخالفین او غیر مسؤول وسلوال همیشه د سړکو باندې راوځي. دولتي چارواکي او څوک چې تجاران دي دا اختطاف کوي او یا هم ترور کوي.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مخکې د دې خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان جمهوری ریاست د سولې له بهیر سره د مولا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې د لیوالتیا هرکلی کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند دوخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې د سولې له بهیر سره د مولا رسول یو ځای کېدل به په هیواد کې جګړې راکمې کړي. په همدې حال کې د سولې عالی شورا د دې ډلې له مشرتابه غوښتي دي چې له دوی سره خبرو ته کښېني او خپلې غوښتنې مطرح کړي. اجمل تورمن په دې اړه له کابله نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو د بیلې شوې ډلې د مشر مولا محمد رسول د یو ځای کېدو تیاری په دغه هیواد کې د جګړې د راکمولو په برخه کې یو مهم ګام دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویاند مرستیال دواخان مینپال د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې مولا رسول د طالبانو د یوې لویې ډلې مشر دی چې یو ځای کېدل به یې له حکومت سره د دواړو خواوو په ګټه وي. مینپال یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، که نه نو د ملا منصور په شان به په پردۍ خاوره کې د پردیو په خدمت کې ووشل شي.
ملا رسول ډله یو لویه ډله ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دوی فعالیت لري، خاصا په جنوب او غرب کې. د افغانستان حکومت ټولې هغه ډلې شي سولې ته لیوالتیا ولري، که افراد وي او که ډلې وي، ورته شراغلاست وایي او دا د دوی په خیر باندې ګڼي، دا د افغانستان د خلکو په خیر باندې ګڼي.
د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې اوس لیکلي چې د طالبانو بیلې شوې ډلې د افغانستان د سولې له بهیر سره لیوالتیا ښودلې ده. ورځپاڼې ویلي چې د مولا رسول مرستیال مولا عبدالمنان نیازی چې د افغانستان په جنوب کې شاوخوا 200 خپلو کسانو ته وینا کوله ویلي چې د دوی شرط د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو لپاره دا دی چې اسلامي شریعت تحفظ او بهرني ځواکونه له افغانستان ووسی. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې په افغانستان کې شرعي قانون نافذ دی او که چیرې د طالبانو نور شرطونه له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي و به منل شي. د طالبانو د مخکینی مشر مولا محمد عمر تر مړینې وروسته طالبان په دوو برخو وویشل شول چې د یوې ډلې مشر مولا اختر محمد منصور او د بلې مولا رسول وټاکل شو. د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله په څو جنوبي او جنوب لوېدیځو ولایتونو کې ډېر پلویان لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو د دغې ډلې د یو ځای کېدلو تیاری کولی شي. د مولا هبت الله په ګډون نورې مخالفې ډلې هم دغه بهیر ته وهڅوي. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوخچون د مولا رسول له ډلې وغوښتل چې د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره د خبرو میز ته کښېني.
موږ دغه اعلامیه او دغه اقدام په نیکپالی وګورو او هرکلی وایو، او د هغوی د خپل وطن ده، د خپل ملت ده، د خپل حکومت نه حکومت ده. موږ او د افغانستان خلکو ټول به هرکلی کوو ان شاء الله. د په خبرې اترې باندې ټول هغه شرطونه کېږدي، ټول هغه چې مطلبونه لري
تر دې دمخه د ګلبدین حکمتیار په مشهد اسلامي حزب ګوند د حکومت سره د سولې خبرو ته ناست وو. د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د حکومت سخت دریځ او بیا د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وشل کېدل د وسلوالو طالبانو په موقف اغیز کړی دی. له دغه کارپوهان له ډلې یونس فکور په دې نظر دی چې طالبان او پلویان اوس د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دي، نو ځکه یې د سولې خبرو ته زړه ښه کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي د سولې خبرو ته د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو له طالبانو د جلا شوې ډلې د چمتووالي هرکلی کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د مولا محمد رسول په مشرۍ طالبان به د سولې پر بهیر که چیرته د سولې خبرې له هغو سره وشي او بریالی شي، دا به په افغانستان کې د سولې پر راوستو مثبت اغیز وکړي؟ په پام کې ونیسئ چې له دې مخکې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم ویلي دي چې د سولې خبرو کې همدا اوس عملا له چارواکو سره ګډون لري، او تر اوسه پورې که څه هم د دوی وروستۍ موافقه نه ده لاسلیک شوې، خو د سولې خبرې ورسره روانې دي. نو که تاسو د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو د ډلې د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو په اړه کوم خاص نظر لرئ، د افغان بی سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ. په همدې خبرونه کې به مونږ له اوریدونکو سره شریک کړو.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون له لارې اوریدلی شي.
که د افغان بی سیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 1893 دایل کړئ. د ازادۍ رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
د امریکا متحده ایالات له پاکستان غواړي چې د طالبانو د مشرانو د ځپلو په برخه کې نور اقدامات وکړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د یو خبريال د دې پوښتنې په جواب کې وکړي چې وی پوښتل په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله چې ویل کېږي په افغانستان کې دی د نښه کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي. اسلام آباد وروسته له هغه چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو، پر واشنگټن د دې حمله په خاطر انتقاد وکړ او هغه پر خپل ملي حاکمیت تیرای وباله. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر د یو پاکستانی خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان هڅه کوي د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله چې ویل کېږي د افغانستان په خاوره کې دی په نښه او هغه ونیسي، امریکا په دې برخه کې تر اوسه څه کړي وویل. امریکا له پاکستانه غواړي چې ترورستان په تېره بیا د طالبانو مشران وځپي. اسلام آباد د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د وروستي برید په خاطر چې په ترڅ کې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ووژل شو، پر واشنگټن په غوسه شوی او دا برید د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری ګڼلی دی. که څه هم له ډېرې مودې راهیسې افغان حکومت له پاکستان او دغه راز له خپلو نړیوالو متحدینو غوښتنه کوله چې د طالبانو د مشرانو په وړاندې چې په پاکستان کې اوسي جدي اقدامات وکړي، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا د هغوی په وړاندې د پاکستان په خاوره کې اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر د تیرې جمعې په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې د پاکستانی خبریال دا پوښتنه چې امریکا د فضل الله د نیولو لپاره تر اوسه څه کړي بې ځوابه پرېښوده. دا واضح ده چې موږ له افغانانو سره په افغانستان کې له نږدې همکاري مخ ته وړو او هغه به دوام وکړي، خو له پاکستان هم غواړو چې د ترورستانو په تېره بیا د طالبانو د مشرانو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله په 2001 میلادي کال کې چې د پاکستان پوز د هغه په قوي مرکز سوات کې عملیات وکړل افغانستان ته تښتېدلی او له هغه مهال راهیسې په کونړ ولایت کې چیرې پټ دی. د پاکستان دفاع وزیر ورته تور بیا ولګاوه چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټن ځایونه لري خو نړیوالې پر ضد اقدام نه کوي. یوې پاکستانی ورځپاڼې تېره ورځ د خواجه آصف له قوله وویل چې وایي د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري او د امریکا په ګډون هیڅ نړیوال قدرت د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوال نه دي. خو د افغانستان جمهوري ریاست د خواجه آصف دغه ادعا رد کړه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د ترورستانو په اړه د افغانستان د حکومت دریز واضح دی او هغه دا چې ترورست ښه او بد نه لري او دا هیواد په هیڅ عنوان د ترورستانو ملاتړ نه کوي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې کوم مطالبه خبره کړې دي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور او پاکستان، ایران او روسیې سره د اړیکو په تړاو ځینې مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په دې عنوان یو مطلب چاپ کړی دی، د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په تهران کې څه کول. په مطلب کې راغلي چې د رپورټونو له مخې تیر کال د ایران لخوا طالبانو ته د پیسو د مرستې خبرونه ورکړل شوي دي چې د لیکونکي په باور ښایي هدف یې د اسلامي دولت داعش مخه ډب کول وي. د مطلب لیکونکي وړاندې لیکلي دي ایران او طالبانو د اړیکو بل دلیل ښایي دا وي چې طالبان غواړي په پاکستان کې د پټنځایونو د جوړولو ترڅنګ په ایران کې هم پټنځایونه پیدا کړي. په مطلب کې راغلي کچېرې ایران طالبانو ته د پیسو ورکړه دوامداره کړي، دا به په افغانستان کې بې سواتۍ ته لمن وهل وي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې تړاو یو مطلب پور کړی چې پکې د طالبانو د بیلې شوې ډلې د یو غړي ملا نیازي لخوا لیکل شوي چې ملا منصور او ملا هبت الله په هلمند او زابل کې د ازبکو خلاف عملیات د روسیې او ایران په غوښتنه وکړل او له دې لارې په میلیونونو ډالر ترلاسه کړل. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د ملا نیازي خبرو ته په پام سره داسې ښکاري چې په وسطوالو طالبانو کې د روسیې او ایران نفوذ ډیر شوی دی او د دغه سیاست یو لامل هم د منځنۍ اسیا په لور د داعش او یا ورته بلې ډلې تر نامه لاندې د جنګیالیو د صادرولو په تړاو د امریکا مبهم تحرکات دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې پاکستانی میجر د ملا منصور د شناختي کارت تصدیق کړی و. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي دوه کسان یې نیولي چې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور لپاره یې د اسنادو په جوړولو کې مرسته کړې ده. په مطلب کې د نړیوالو رسنیو په حواله راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان سرفراز حسین ویلي چې په نیول شویو کسانو کې یو کس عزیز احمد نومیږي. په مطلب کې د بی بی سی د اردو برخې د راپور په اساس دا ښودل شوي چې عزیز احمد د پاکستان د لیوزنومي امنیتی قواو میجر هغه کس چې د ولی محمد په نوم سړی د شناختی کار تصدیق کړی وو. په مطلب کې وړاندې راغلی چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په عمله کې وژل شوی دی له جیب څخه یې په خپل عکس د ولی محمد په نوم پاکستانی شناختی کارت او پاسپورت موندل شوی دی.
ویل کېږي چې په تیرو دو شپو کې د لشکرګاه او اړوندو ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو سختې حملې روانې دي. په دې اړه راپور څو شپو کې راځي، خو تر هغه مخکې په کابل ښار کې د دارلمان مڼې د بیا رغولو چارې نن رسمن د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې پیل شوې. د دې مڼې د بیا جوړولو د کمیسیون مشري د افغان ولسمشر په غاړه ده او د کابینې یو شمېر غړي هم پکې شامل دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د کابل سټوډیو معلومات راکوي.
بلې تکل صاحب، لکه چې تاسو وویل نن په رسمي ډول د دارلمان د تاریخي ماڼۍ د بیا رغولو چارې پیل شوې. د دغه چارو د پیل لپاره د همدغه ماڼۍ په سالون کې مراسم نیول شوي وو چې په دې مراسمو کې د کابینې غړي اجرایي رئیس عبدالله عبدالله همدارنګه ولسمشر ګډون درلود. ولسمشر وویل چې دغه تاریخي ماڼۍ به په پخواني عظمت شان او شوکت لرغونتوب چې پخوا یې درلود دا جوړیږي او همدارنګه بودیجې د افغانستان د ملي بودیجې نه ورکول کیږي. د خارج جوړونې وزارت همدغه چارې پر مخ وړلې. خبریالانو ته وویل چې دغه ماڼۍ به 15-16 کلونو پورې د بیا رغونې چارې بشپړې شي او په دې به 14 میلیونه امریکایي ډالر مصرف راسي. البته دوی وویل چې دغه مصرف نهایي نه ده، کېدای شي که چارې نورې مځنډول شي یا کېدای شي بررسی سمنه در سوی کچری نور بررسی هم موسی زیاد پیسی ورته په پام کې نیول سوی دی. دوی وایي چې دغه بیرغونې چارې چې کله بشپړې شي په دوه برخو وشل کیږي چې یو برخه به سالونونو نړیوال غونډې کانفرنسونه دغه به نیول کیږي بهرنیان ملمنو لپاره به د ملمسونو جینې او دومره برخه به هم موزیمي هغه لرغونی تاریخي اثر چې د امان الله خان دی وخت دی او راپات نور زیات قیمتي ارزښتونه لري په همدغه موزیم کې به یو کودل کیږي تر څو بهرانيان راس لا دې سالونه لیدنه وکي. عبدالله عبدالله په همدې مراسمو کې ول چې افغان حکومت شمند چې تاریخي ځایونه چې لرغونتوب لري او افغان حکومت همدارنګه خلکو ته ډیر زیات اهمیت لري، حکومت مصمم ده چې دغه بیا ورغوي او چارې سلنه پیل شي. دغه چارې په ولایتونو تم غزول کیږي، په نور ولایتونو کې چې هلته تاریخي ځایونه دي او په دې جنگ جګړو په دوران کې لمنځ تللې دي دغه بیا رغول کیږي. تکل صاحب د یادونه وړ چې د تلا د دلمن تاریخي ماڼۍ د کابل په غرب کې پرته ده، دا د شاه امان الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. د بهرنیانو لخوا البته فرانسویانو هم کې برخه درلودله او خپل کارکوونکي افغانانو په 50 کلونو کې جوړه شوی او د خپل وخت تر ټولو عصري او ماډرن ودانۍ و چې په سیمه کې موقعیت لري. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې د دارلمان ماڼۍ د بیا رغولو د چارو د رسمي پیل په اړه معلومات راکول.
ازادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکوي چې کدې ولایت ته اضافي سرتيري او هوایي ملاتړ ونه رسیږي ښایي لشکرګاه ښار سقوط وکړي. ویل کیږي په تیرو دوه شپو کې د لشکرګاه او اړوندو ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو وسلوالو طالبانو سختې حملې پیل کړي چې لسګونه افغان سرتيري پکې وژل شوي او ټپیان دي. د محل په لشکرګاه کې خلک نارامه دي او هر خوا د افغان ځوانکونو ټانکونه تر سترګو کیږي. پر لشکرګاه د وسلوالو حملو ولې بیا زور اخیستی؟ د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای په یو ځانګړي راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې پر امنیتي کمربندونو ګڼ شمېر وسلوال راټول شوي دي او د وډو مشپې رئیس د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کوي. د لشکرګاه اوسېدونکو دوی پوره شپې د توپونو او لویو چاودونو له امله خوب نه دی کړی. د ښار پر عمومي واټونو او د ایمرجنسي روغتون پر شاوخوا د افغان ځواکونو ډېر رینجر او هموي ټانګونه تر سترګو کیږي. ویل کیږي په تیرو دوه شپو کې د ملي اردو او ملي پولیسو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو حکومتي مسؤلین بیا یوازې د لسو سرتیرو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي که چیرې د لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو د ساتنې په موخه تازه دمې سرتیري ونه رسېږي او په هوایي برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ ډېر نه سي، لشکرګاه او په هلمند کې پاتې سیمې به په 48 ساعتونو کې سکوت وکړي.
دا د هلمند جګړه ډېره عادي جګړه دی بللې ده. که چیرې موږ ته په دې لنډو وختونو کې یعنې په ساعتونو باید وایي موږ ته هوایي ځواک راونه رسېږي، د نورو ولایت څخه د مرکز څخه کومک راونه رسېږي، کېدای شي چې د هلمند ولایت او لشکرګاه ښار د ډېر سخت حالات سره مخامخ شي او ډېر سخت عواقب به ولري. موږ دغه وضعیت اوس داسې تحلیلوو چې کېدای شي چې موږ ډېر مقاومت وکړو او موږ ملي امنیتي ځواکونه ډېر وتوانېږي، نو 48 ساعته به نور دا ولایت وساتي. که چېرې په 48 ساعتو کې زموږ سره صحیح همکاري ونه شي، مرکزي حکومت صحیح توجه ونه کړي، موږ ته هغه لازم امکانات او هغه وسایط او وسایل چې ضرورت دي د جنګ ساحو ته راونه رسېږي، کېدای شي چې موږ د هلمند ولایت په مکمل ډول د لاسه ورکړو.
د پولیسو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې د ازادي راډیو سره خبرې کړې وویل، په تېرو دوو شپو کې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې 18 پولیس وژل شوي، 15 ټپیان دي. سرچینې ول د نادالی په شاول کې وړمه شپه 18 نور پولیس هغه مهال وژل شول چې ګڼو وسلوالو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل او سیمه یې په خپله ولکه کې راوستله. ول کېږي په دې بریدونو کې اووه پولیس ټپیان شوي او اته نور لا درکه هم دي. د هلمند والی ویند عمر ځواک د افغان ځواکونو مرګ ژوبله تاییدوي، خو په هغه شمېره نه چې ازادي راډیو ته د پولیس یو شمېر سرچینو ورکړي دي. عمر ځواک ول د تازه پیل شوو جنګونو د مهار لپاره نظامي پلانونه جوړ کړي دي او یو شمېر سیمو ته تازه دمې سرتیري هم استولي دي. ځواک د دولت د وسلوالو مخالفینو لور ته د اوږو تلفاتو یادونه وکړه، خو دقیقه شمېره یې یاد نه کړه. خو په ندلې او ګرشک ولسوالیو کې ځینې سرچینې وایي وسلوالو ته هم تر بل هر وخت دا ځل ډېر مرګ ژوبله اوښتې، خو د کره شمېرو په موندلو کې بریالی نه شوم. د راپورونو له مخې د هلمند په نادالي، نهر سراج، مارجې او ګرشک ولسوالیو کې نږدې په 11 بېلابېلو سیمو کې د تېرو دوو شپو راهیسې توده جګړه روانه ده او دمګړۍ په سلګونه افغان سرتیري د تېرو دوو اونیو راهیسې په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو بوخت دي. په مارجې کې د وسلوالو په ضد د روانو عملیاتو د پرمختګ په اړه هم زد او نقیز راپورونه ورکول کېږي. سوال دا دی چې ولې تر شپږ میاشتې وقفې وروسته د وسلوالو بریدونو زور واخیستی؟ د امنیتي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي افغان ځواکونو دغه فرصتونو څخه سالمه ګټه پورته نه کړه چې د جګړې د نوي فصل تر پیل د مخه درلودله.
دلته دوی غفلت هم ډېر زیات وکړي، په دې خاطر باندې غفلت وکړي دغه وخت کې چې تاریخ ټولېدله، موږ دوی ته څو ځلې وویله چې ستاسو دغه موقع د موقع څخه استفاده وکړي، طالبان ټوله تللي دي نشته، تاسو پر دوی باندې حمله وکړي، د دفاعي حالات څخه ووځي، ولیکن دوی تر اوسه پورې هم د دفاعي حالات څخه نه دي وتلي، دوی په دفاعي حالات کې دي. نو هغه خود به خود مورال پیدا کړي او په دوی باندې د هرې خوا څخه حملې شروع کړي چې ډېر زیات پیشرفت هم کړی دی. اوس د دولت لپاره دا پکار ده چې تازه دمې سرتیري رښتیا هم ډېر اړتیا ده. په هلمند کې باید تازه دمې سرتیري راوستي تر څو پورې چې د لشکرګاه او د اړوند سیمو څخه دفاع وکړي. که چیرې رښتیا هم په 48 ساعته کې تازه دمې سرتیري کومندو او یا ځانګړي ځواکونه او همدارنګه هوایي قواوې راونه رسېږي، ممکن چې هلمند نور هم د سختو حالاتو سره مخامخ شي.
د لشکرګاه اوسیدونکي او د ولایتي شورا وکیلان په داسې حال کې د دې ښار د احتمالي سکوت له امله ورختا دي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مسؤلینو د افغان ځواکونو سره د سیمو د ساتنې او هر ډول ملاتړ ډاډ ورکړو. ول کېږي په هلمند کې نږدې 2000 افغان سرتیري شتون لري چې د چارواکو په خبره د تیت یا پاشل سوي جګړې له امله نسي کولای پر وخت او ډېر ژر ټولو سیمو ته ځان ورسوي او د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم پر دبشای والم یا پر دلاس والم
و بند لرو مرد دکومات خایش لرو چیز مرد و بند باس پر دلاس
آزادی رادیو یاوزر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاری پینز چپا زمغاګ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له وده مازیګر تر او ورځې د اونې خبريږي د مازیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پېترسېدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له د مخام تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي د وخت د ماسپخین 2 بجې او 1 دقیقې دی فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
په کابل کې نن د دارلمان مانې د بیا رغونې کار پیل شو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په دې ارتباط په ځانګړو مراسمو کې وو او د هغو ملکیتونو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه چې قانوني مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې د ملي مشارکت په نوم ګوند د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې هغه کسان چې د حکومت مخالفین دي او پایده محکوم شوي باید ژر تر ژره اعدام سي. د افغانستان حکومت لږ تر لږه شل ورځې مخکې شپږ تنه وسلوال طالبان اعدام کړل. د پاکستان په کراچي ښار کې نن د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې د یو چینایي وګړي په ګډون درې تنه زخمیان شوي دي. په بغداد کې نن په دریو انتحاري چاودنو کې تر شل تنه زیات وژل شوي او لږ تر لږه 50 تنه زخمیان شوي دي. پولیس وایي چې دا چاودنې نن د بغداد ښار په دریو مختلفو سیمو کې وشوې. د ترکیې د دولت ویاند وایي چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزي اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیې د صدراعظم مرستیال او د دولت ویاند نومان کورتولموش نن په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوه اړخیز روابط نشي قرباني کولای. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور لګولی چې د عراق په چارو کې لاسوهنه کوي او ټینګار یې کړی چې د عراق په خاوره کې د ایراني ملیشو شتوالی د منلو وړ نه دی. او د عراق پوزنن په فالوجه چې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې یادعش تر کنټرول لاندې د تهاجمي عملیات پیل کړل.
اوس هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې د 1395 کال تر پایه به د هیواد په شپږ ولایتونو کې په معیاري ډول اته سړې خونې جوړې کړي. د دغه وزارت بیان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې درې سړې خونې په کابل کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي او بیا وروسته 5 نورې سړې خونې په کندهار، هرات، ننګرهار، کندز او بلخ ولایتونو کې جوړېږي. نوموړي وویل چې له دوه کلونو راهیسې د سړو خونو پر جوړولو کار روان دی. د افغانستان د کرنې نیو مالداری وزارت وایي چې د کرنیزو محصولاتو د ښې ساتنې په هدف سړې خونې جوړېږي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې صنعتي پارک نشته او افغان سوداګر په غیر معیاري ځایونو کې سوداګریز فعالیتونه مخ ته وړي. د دغې خونې رئیس نصیر علامیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له وو کلونو څخه مخکې په پکتیا ولایت کې د صنعتي پارکونو لپاره زر جریبه قسمکه ورکړل شوې خو پکې کار نه دی شوی. نوموړی وایي چې دغه موضوع په کراتو له مرکزي حکومت سره شریکه کړي خو غور پرې نه کیږي. د پکتیا د سوداګرۍ خونې رئیس علامیار یروای چې اوس مال په دغه ولایت کې یوهشت فابریکه په غیر معیاري ساحو کې فعالیت کوي. په دغه فابریکو کې پودر، مالګه، چپس او ځین نور خوراکي توکي تولیدیږي. په شمال ختیځون کې د باغدارۍ او مالدارۍ څنګه مسولین وایي چې په دغه زون کې یو شمېر زیاتو فزو ته ډیر کاري فرصتونه برابر شوې دي. په شمال ختیځون کې د باغدارۍ او مالدارۍ څنګه مسول محمد غلام یاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه فزو ته د وړو او متوسطو باغچو، مرغداري او لبنیاتو په برخه کې کاري زمینه برابرې کړې دي. د ښاغلي ملاخیل په خبره دوی هڅه کوي چې دغه فزو کورنۍ تولیداتو ته بازار موندل وکړي. ملاخیل وایي چې دغه فزو اوس مال د خپل کورونو په اقتصاد کې ونډه لري. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 90 پوله، یو روس پګه 20 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 649 افغانۍ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د یو کلی زرغغونه رادیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
احسان الله له خوست لیکي، زما نظر دا دی چې د ملا رسول ګډون د سولې په بهیر کې په افغانستان کې څلوېښت فصلو کې جګړې راکمولی شي. یوسف له خوست ولایت څخه لیکي، افغان حکومت باید د سولې خبرې له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره وکړي، ځکه چې پاکستان طالبانو ته مشورې ورکوي. ضیاءالرحمن لیکي، د ملا محمد رسول چې له افغان حکومت سره سوله وکړي دا یو نیک خبر دی. یار بادشاه اصالت له خوست لیکي، طالبان نور باید په دې پوه شي چې موږ د چا لخوا وژل کیږو، او هغه څوک چې افغان وي او د افغان بچی وي نو له افغانانو ورونو سره سوله کوي، او هغه چې د افغان بچی نه وي او د پردو زامن وي د پردو لپاره جنگ پر مخ بیایي. مامور باز شیرزای لیکي، د ملا محمد رسول ډلې د سولې خبرو سره یو ځای کېدل به طالبان سخت کمزوري او یوازې کړي، او د دوی د یوازېتوب په وجه به نور طالبان مجبور شي چې سولې ته غاړه کېږدي. فیض محمد فیض له کندهار لیکي، د ملا محمد رسول د ډلې یو ځای کېدل د افغانستان د دولت سره به د تروریزم جرړې له بېخه وباسي. او نقیب الله حق دوست له هلمند لیکي، د طالبانو د جلا شوې ډلې مشر ملا محمد رسول خان به په سول کې پرمختګ رامنځته کړي او نور طالبان به هم سولې ته وهڅوي. اوس هم قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د یو کلی زرغغونه د راډیو ډرامې نوې برخې ته.
یو کلی زر غاګونه،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نور محمد او ناصر له جمیل او سعید نه ګیله مندي. اوس راځي واورو چې نفیسه په کوم دلیل د ځینو کسانو لخوا ځورول کیږي.
انجونو ولی ولاړی استی؟ تر دې چې نا وخت شوه.
السلام علیکم معلم صاحب.
وعلیکم السلام معلم صاحب، راځی چې ځای لر شو. تر دې چې زو زم مدیر ته ورزم چې کارونه می خلاص کم او له خیره معلم شم.
کاش کس موږ معلم شي.
وګورم چې مدیر څه وایي. هوا ډیره ګرم شوې ده، پام کوئ چې ګرمي کې ونه ګرځئ او د بازار خراب شیان هم ونه خورئ چې ناروغه بشئ.
ښه معلم صاحب، مور مې راته وویل چې بازار کې څه ونه خورئ.
آفرین لورې، د مور خبره دې اوره. درسونه مو څنګه وایې؟
هو زه خپل درس ښه وایم، کورنۍ دنده مې لیکم.
آفرین لایق نجلۍ، کور کې خپلې مور سره کار کوي؟
هو معلم صاحب، کور کې لک لک کار کوم. مور مې وایي اول دې درس وایا بیا دې کور کار وکړه.
زما د مور خو درس ویل ډېر خوښېږي، اما ته وایي ته دې خپل درس وایا زه کار کوم.
انجونو لږ زر زر راشئ چې ناوخته شوه. زه مې درې ته ځم چې مدیره چیرته لاړه نشي.
زورې لږ را تیزه شه، زه نن ملي سرود په فایل کې وایم، که ناوخته شي بیا مو نه پرېږدي.
دې ښځې ته ګوره، اوس زموږ د کلي ښځې معلمانې شوې، اوس نو ښه شو.
معلم صاحب تاسو څه وایي؟
پرېږده چې ووایي، اوس دې مفتې خبرې دي.
او که خبرې کول هم تلیفون غوندې وای چې لار سنی نه پیسې ګرځولې، بیا به هېچا څه خبرې نه کولې.
زموږ په کلي کې خو لا تر اوسه کومه ښځه معلمه شوې نه وه. دا یې لا پسې څه رقم ښځه ده.
دا کاکا سنه بیکاره پاتې ده.
عجب خلک دي، ناری نه خپل کور کی کینی خپل خزه کارت لیگی تو بخده
آسف سب دستره بری خلق زوری
تو تجده راشی چی خبری وکی
غاق دستم نرازی داده مکتب تا نگده یو دکان ده لامده زای سپین ورق اخلم درزم
خا حجری تروری رازه تختی تا
چو لیکم؟
اولی که چی درس ویل زما خوخیگی
خا معلم صاحب لگی قرار قرار ووهی معلم صاحب زه تروسه دومره لایقه شوی نیما ولی خانده اما اقلا تروسه چی لیکلیم ندی
داسی دی لداره معلم صاحب ویل لکه چی ایدشی چی زرلکت دی انگور ده خا تروری اولی که درس ویل
درس ویل
زما
زما
خوخیگی
خوخیگی
آفرین اجری تروری دیر خدی ولیکا خود درس پزای دی دست ولیکا
وی داری می الف غندی لیکلای خانو آفرین چی دمره می ملیکلای دا
اجری تروری زلخت خوکم جزا ندر که چی دمره ورخطایی
حکب بسو کوای اخه جزا بی ورکاولا
نه گل پری ما تروس ایچا تم جزا ندور کری او نی ورکاوم خا شفقی تراشا
اون جنو لگ نقل کی زام دومره لایق نیما
نقل خستون کی او نقل ورکون کی
دواره ناکامه دی
شفیقه ولی که چی سلام چول ثواب لري
وی تومره آسانه سلام اچول ثواب لري
آفرین شفیقه ته چکچکی وکی
زلخته ما مخکې د سلام اچولو پاکله د ټولنیز مسایل کتاب کې یو څه ولوستل
اوهو نن خو د هماغه کتاب وارم دی ته هغه کتاب راکه ګلپري
دغه دی در واخله
دا لومړۍ پاڼه یې وګورم اوهو د سلام اچولو په هکله لیکل شوي چې سلام اچول یو له مهمو ټولنیزو آدابو څخه دی
هو سرلک جانې پرېکته چې سلام اچول ډېر ښه دی د خدای یاد خبره زړه دې بد مه شه هسې خو یې نه دي ویلي چې اول سلام پسې کلام
هو ګلپري سلام او پوښتنه د دوو کسانو ترمنځ مینه او محبت زیاتوي
هو کشران باید مشرانو ته سلام واچوي که نه زرلکتي
شفیقه جانې که ته کوم کشر ته سلام واچوې دا نو کومه بده خبره ده
نه خو زه وایم
ته به فکر کوې که ته کشرانو ته سلام واچوې ته به کشره ښکاره شې خو هغسې نه ده
هغه ورځ خدیجې کره تللی وم د لوره هغه یتیمو ماشومانو ته یې داسې بدې خبرې کولې چې توبه د لوره کوچنۍ لورې ورته سلام واچوه دی ورته مرګ او درد ویل
د هغه یتیمانو پلار خو ځمکې درلودې ولی ملنګ حق نه ورکوي جان آغا خو شکر غټ هلک دی
څه وایم زرلک دی نه پوهېږم چې ملنګ به ورسره څه وکړي
خدای دې د نیکۍ هدایت ورته ورکړي مام چې خپل حق له ترې اخیسته ډېرې لانجې مې ولیدلې
او رښتیا وایې وله
ښه خیر ګلپري ته درس یوارې له مخې ووایه
ورونو شکر دی چې زموږ د کلي اکثره خلک یو لاس او یو نظر دی دا دی یو ښه مسلمان خاصیت دی دا د بټۍ موضوع خو کومه وړه خبره نه وه د خدای په فضل او ستاسو ګډ کار په برکت دا ستونزه حل شوه
مولوی صاحب کومه ستونزه حل شوه خلکو ته نورې ستونزې هم جوړې شوې یوه مړۍ ډوډۍ چې وه هغه هم له خلکو واخیستل شوه
ملنګه زه د بدمسه لکه چې په بټۍ کې له عبدالسلام سره شریک وې که څنګه
خدای داده د ملنګ وریرونه په بټۍ کې کار کوو اوس بیکاره دي ملنګ د همدې لپاره اندېښنه کوي
ملنګه وروره د کلي خلکو خو په بټۍ کې کار یې کوو خو بټۍ ښځې کې نه وه خلک ورسره په عذاب ول
مولوی صاحب زه یو دکاندار یم څو سره عیال خپله لرم د لالا مې هم څلور اولادونه را له غاړې دي
ملنګه که جان آغا لږ مشر دی خوره ورونه خو یې کوچني دي دومره خو نه دي چې بټۍ کې کار وکړي
جمیله ژوند چې تریخ شي بیا کشر او مشر نه لري، کشرانم باید کار وکړي مشرانم.
ملنګ جانا عبدالسلام ته به ووایو چې بټۍ له کلي لرې جوړه کړي، مونږ او تاسې به هم په جوړولو کې ورسره اشر وکړو.
ملنګه زه د بدمشه کم ځمکه خو نه لرئ، ته خو کار نشي کولی، د میرونو حق دې ور بیل که، پرېږده چې هغوی کار وکړي، ته به یې له جنجال خلاص شي.
دا خدای داد هم ښې خبرې کوي، رښتیا وایي، ستاسو په ځمکه کې وریرونه دې هم حق لري.
ملنګه وروره جان، هغه اوس زلمی دی، د ځمکو حق یې ور بیل که چې خپله کار وکړي.
جمیل رښتیا وایي، په اسلام کې د یتیمانو د مال په حق راغلي او ټینګار هم پې شوی دی. ویل شوي دي چې د یتیمانو د مال ورکولو لپاره هغوی وګورئ چې بلوغ ته ورسېده مال یې ورکوي.
رښتیا وایي جان، هغه خو زلمی دی، قد یې نامې خدا زما په اندازه دی.
نه نه ما د بلوغ نه مطلب یوازې د قد او د وجود غټوالی نه دی، باید هوښیارتوب هم په پام کې ونیول شي چې وکولی شي خپل مال او کورنۍ وساتي.
جان هغه خو ښه هوښیار هلک دی مولوي صاحب، تل ښې خبرې کوي.
هغه هر چا ته غوړې غوړې خبرې کوي، عادت یې دی.
ملنګ وروره په ځمکه کې خو حق لري، حق یې ور بیل که، خپله پوهېږي او کار یې.
ته څه وایې جمیله؟ هغه څومره ځمکه ده چې زه یې په دوو برخو وویشم، بیا هغه مصرف چې ما پې کړی هغه څنګه کیږي؟
ملنګه یتیمانو باندې پام کول او حق یې ورکول واجب دی، خو قرآن کې راغلي، زه به درته معنا ووایم. د یتیم مال ته مه نږدې کیږئ مګر په ښه طریقه، یعنی چې د هغوی په خیر او صلاح وي.
بې شکه مولوي صاحب، قربان شم د اسلام له دینه چې موږ ته سمه لاره ښودلې ده.
دا خو زموږ د کور خبره ده، زه خپله پوهېږم چې څه وکړم. زه ولاړم، د خدای په امان.
دا سړی څه شو؟ دومره ځنډې وکړه، لمونځ پسې وکړه نو راځه کور ته. دومره له ځان سره مې وه چې کور ته به څه په کار وي او که نه.
خدیجې ترورې
څه وایې؟ خدیجې ترور دې خپل سر وخوري چې ته ترې بېغمه شې.
زه د نور په کار نه یم، چې لاړه شم او کورنۍ دنده مې ولیکم.
نه څه په بلا دې وهم، کالي دې اوتو کړه.
هو ټول مې اوتو کړه، هغه اوتو ډېر دروند و، لاس مې بېشو په درد شو.
ډېره نازولې، څه سبق ته دي؟
ښه دا ځای ځم.
دروازه کلکه که چې میشې کوټې ته ننوځي.
څه یو ښه بوی دی. او ښځې، دا په اوان کې څه شی ټکوې؟
خوښې چې راغلې، دومره ځان دې وکړه، لکه وچه دڼیا ټکوم.
زه وایم چې څنګه مزهدار دیګونه پخوې، دغسې شیان پکې اچوې.
ولې دومره ځان دې وکړه؟
جومات کې له خلکو سره په خبرو شوم، اوس هم خبرې خلاصې نه وې چې زه راووتم.
بیا څه خبره وه؟
ما د بټۍ په خاطر له خلکو نه ګیله وکړه، ورته ومې ویل چې هلته ښه وو، زما وریرونه پکې مصروف ول.
ښه، بیا هغوی څه وویل؟ نه ویل چې د بټۍ کار بېرته شروع کیږي.
مولوي صاحب خو وویل چې اشر به وکړو او بټۍ به له کلي لرې جوړه کړو، خو یوه بله خبره هم وکړه چې زما خوښه نه شوه.
څه یې ویل؟
ویل یې هغه ځمکه چې له پلاره در پاتې ده، له هغه نه دې د وریرونو حق بیل که، چې هغوی هم خپل کار پکې وکړي.
ویلې به دې و چې یو پلار یې و هغه مړ شو، ماشومان نو څه حق لري؟
مولوي صاحب وویل چې هغوی هم د اسلام له نظره په میراث کې حق لري.
دا خو زموږ د کور خبره ده، په خلکو څه چې هغوی حق لري و که نه.
زه هم نه پرېږدم چې څوک زموږ د کور په خبرو کې مداخله وکړي.
عزتمنو اوریدونکو، ډیر کله به مو د آزار، اذیت او ځورولو کلمې اوریدلې وي. آیا پوهیږئ چې دا کلمې په قانون کې کوم اعمالو ته ویل کیږي؟
خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نیما نړۍ.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړون کې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مې ومني. روان خبرونه کې د هغو خځو په ستونزو خبرې کوو چې د درنو کارونو لامل یې رحم یا د اولاد ځای ښکته کیږي او له دې بابت بیا لګڼو ستونزو سره مخ وي. په دې برخه کې به د ډاکټرې صحیح مشورې هم واورئ او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې څه پروګرامونه لري له هغو به هم خبر شو. له ما مسدي نیازی سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په ځینو کورنیو کې ښځې له خپل وس او توانه پورته درانه کارونه ترسره کوي چې په آینده کې بیا له ګڼو صحي او نسایي ستونزو سره مخ کیږي. ډیری میرمنې د دود او دستور یا بې وزلۍ له کبله په پټیو کې کار کوي، له غرنه لرګي راوړي او یا د کور په پاکولو کې ډیر درانه وزنونه پورته کوي چې دا ټول درانه او له اندازې زیات کارونه د میرمنو روغتیا ته ګواښ پېښوي او ځینې میرمنې د همدې درنو کارونو له امله عمرې عیبي کیږي. ځینې خلک دې موضوع ته دومره ارزښت نه ورکوي، دا ورته عادي خبره ښکاري، خو دا چې میرمنې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کوي نو د غور وړ دي. د کابل اوسیدونکي تورپیکی وایي د درنو کارونو له امله رحم یا د اولاد ځای ښکته شوی او اوس له ګڼو صحي ستونزو سره مخ ده.
درانده کارونه مې کوله، بیا مې نس ښکته شو، نسبه مې نس ښکته او اوس راته داسې هغه ده مشکلات راته. اوس لږ دروند کار کوم، نور مې نس ملا درد کوي، نس مې خوږي، اوبه به مې راوړلې، کوټې به مې سنډلې، داسې کار به مې کوو دروند. ما ویل زه همدا بچي هغه نه اوس دا ستنه پازم ډېر زیاده نه سم سمه پلاره وي.
دا چې څا وامل د دې باعث کیږي چې د یوې میرمنې د اولاد ځای راښکته شي. په سویډن کمیټه کې د مور او ماشوم د برخې مسؤله ډاکټر سریا یوسفزی د یو څو عواملو یادونه کوي.
دا خپل د ځم کته کېدل، د ولادت، د بندشي ولادت یا د ستونزمن ولادتونو یو اختلاط ده چې خصوصا هغه میندې چې په کورونه کې ولادت کوي په یا د دایې سره کښېني هغه ته ولادت ورکوي، نو کله چې دا ولادت هغه خپل اصلي طبیعي موده چې باید تی کړي د هغه نه ډېره موده ونیسي، دا د دې سبب ګرځي چې دا د ښځېځان راښکته شي. کله چې میندې زیبون ترمنځ فاصله په نظر کونه نیسي او په خوا کې چې میندې خوارځواکي ولري، هغوی ډېر امکانات پکې شته چې دغه حالت سره واچي شي.
د یادو عواملو تر څنګ هغه میرمنې چې ژر ژر ولادت کوي، وزن ډېر وي، دوامدار ټوخی ولري او دې ته ورته نورې مزمنې ناروغۍ هم د دې سبب کیږي چې د یوې میرمنې رحم ښکته شي. ډاکټر سریا زیاتوي د رحم ښکته کیدل مختلفې درجې لري چې اوله درجه یې دومره خطرناکه نه ده، خو که چیرته میرمنې درانه کارونه کوي نو درجه یې لوړیږي.
چې دام درجه لري، اوله درجه، دوم او دریمه درجه. که چیرې یو مور په اوله درجه باندې اخته وي، بیا هغه چې کله هغه نه وروسته شاقه کارونه کوي یا د خپو په سر کښېني کارونه کوي، چې کله کالي انځي خپو په سر کښېني یا جارو کول چې خپل په سر کښېني یا اوړه لمدوي، نو هغه وختونو کې بیا کیدای شي د دې درجه پرمختګ وکړي. نو په دې حساب کله چې په دغه ستونزه باندې میندې اخته کیږي، نو باید هغه کارونه چې پوپ سر کینی من یا نور هغه کارونه چې فشار راځي یا قوت ته ضرورت لري، هغه نه باید خپل دوی هغه وکړي ډډه وکړي.
له طبي نظره کله چې د یوې میرمنې رحم یا د اولاد ځای راښکته شي، نو باید په دوامدار ډول استراحت وکړي او ډاکټر ته مراجعه وکړي. درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com له فزیکی پلوه ښځه نظر نارینه ته نازکه او ظریفه پیدا شوي چې د ډیرو درنو کارونو توان نه لري، خو شته داسې کورنۍ چې له میرمنو د ډیرو سختو کارونو تمه لري. د ننګرهار اوسیدونکي زهرا په وینا دای لخواون سره برابر کار کوي، په پټیو کې لو ورسره کوي او آن خټي هم کوي. نو د همدې درنو کارونو لامل یې اوس تل ملا او پخې درد کوي.
ملاو مکړې ده، بس پټ پندونه را چلولې دي پټونه، مړونو سره سم ملا تړلې ده، ورسره پند منډا چلو، ورسره لو کو، ورسره مالونه تم لاس ماس کو، ورسره همدا خټې مټې ورسره کو. ملا مې خپې مې لاسونه مې ټول در عیب پیدا کړ، سر مې همدغه سره پیدا کړ درد کوي. نو زه تر اوسه پورې مرزم نه، سر نه جګېدلی شم، نه خپو نه نه ملا نه، ما غیب را کې پاتې شم.
په ځینو مواردو کې میرمنې کولای شي درانه کارونه هم ترسره کړي، خو دا چې وروسته بیا ورته ډیر زیان پېښوي نو اړینه ده چې له پیل نه د خپل توان په اندازه کار وکړي. د کابل اوسیدونکي ځلا په وینا دی په کور کې ډیر درانه کارونه کړي وو چې وروسته یې بیا ملا ډیر درد کاوه او ډیر واړه کارونه یې هم نشو کولای.
قالینه مول دا چې زما خویندې نوې په کور کې، نو هغه ورځ یوازې وم، ما غوښتل چې د قالینې پورته کړم او تر څو چې زما پلار یا بل څوک راځي دا کوټه بیرته فرش کړم. کله چې ما قالینه پورته کړله زه په خپل ځان پوه شوم، خالي شوم او وجود مې سور شو. زه په دې پوه شوم چې حتما کوم څه شوي دي. وروسته به زما ملا به هم درد کوه، نس به ډیر درد کوه. مور مې وویل چې ولې، ما ورته قصه وکړه چې داسې یو څه شوي، ډاکټر ته ډېره لاړم خو نه شو، یعنې ما د دې درد ته یو ګیلاس نه شو پورته کولای. بیا کوم زړې ښځې یا مور ته وویل چې ممکن د نجلۍ به نو وتی وي. بیا هماغه ښځه وه چې هغې زما نو یا ونیو یا یې پر ځای که بعد هغه نه زه د استواره شم او زه په خپل ځان پوه شم.
ځلا همدارنګه د خپلې ګاونډۍ کیسه هم کوي چې د امیدوارۍ په جریان کې درون بکس پورته کړی و، بیا ټول عمر له اولاده پاتې شوه.
موږ یوه ګاونډۍ وله د فکر کوم د مېړه تذکرې یې ورکه وله، د ښځې په همدې موجود چې حمل درلود لاس اچولی د درون بکس چیک کړی، چې کله د درون بکس د دې هغه ماشوم چې ځای شوی و، همدغه دا چې د درون شی چیک کړ د دې ماشوم ځای شو، راته نن اولاد نه کېږي. هغه سړی لاړه بله ښځه وکړه.
ځینې نارینه بیا په دې نظر دي چې ښځې باید له هر ډول کار سره بلدی وي، ځکه که سبا ورځ کومه سخته پرې راځي او میړه یې په کور نه وینو باید ټول کارونه یې زده وي. د لوګر اوسیدونکی غلام دستگیر وایي د دوی په کور کې ټول هغه کارونه چې نارینه یې ترسره کوي ښځې هم کوي.
زموږ په کور کې میرمنې لرګي ماتوي، له لرې سایه اوبه راوړي، آن کله کله په پټیو کې اوبه هم لګوي، خېشاوه کوي، د حیواناتو ځای پاکوي او موږ سره خټي کوي او فسخې هم وهي. باید میرمنې دا کارونه وکړي. زموږ روزګار دومره ښه نه دی، همدا میرمنې دي چې ټول کار کوي.
د ډاکټر سوریا په وینا د رحم یا د اولاد ځای د ښکته کېدو له امله کېدای شي میرمنو ته د ملا او بندونو دردونه هم پیدا شي، ماشوم یې سیقت یا زیان شي، او د دې امکان هم شته چې د دې ناروغۍ له امله ورته روحي او رواني ستونزې هم پیدا شي. ډاکټر سوریا همدارنګه له میرمنو غوښتنه کوي چې د کور ټول کارونه دي یوې ورځې ته نه پرېږدي، ځکه چې په داسې حالت کې هم په میرمنو ډېر فشار راځي او کېدای شي دا مشکل ورته پیدا شي. نوموړی همدارنګه د کورنیو نارینهو نه هم هیله لري چې د درنو کارونو په ترسره کولو کې له خپلو میرمنو سره مرسته وکړي.
زما خویندې ټول کار خپل یو ورځ یا دوه ورځ ته پرېږدي، په ځان په دې یو یا دوه ورځ باندې فشار راوړي چې دغه دوی ته داسې ستونزه پیدا کوي. اول دا چې ځینې داسې کارونه کوي چې د دوی د توان نه پورته دی، نو په دې سبب زما غوښتنه د دې خویندو نه دی دا دی چې خپل ټول کارونه د یو پلان په اساس وکړي، لږ لږ کار دې وکړي، هره ورځ دې وکړي، او هغه کارونه چې د دوی د توان نه پورته دی دوی په دغه سې ورځ کې پلان کې چې نارینه هم په کور کې یو اخلاقي جرأت دی وکړي، خپل د کور د نارینه نه مرسته وغواړي. او بل مقابل زما توقع زما د ورونو نه هم دا دی، هغوی باید خپل خویندو میندې سره مرسته وکړي. که دوی خپل د توان نه پورته کار کوي د دوی روغتیا خرابېږي. کله چې روغتیا خراب شو پس همدغه زموږ ورونه چې ډېر په سختۍ کمایي کوي مجبور دی د هغوی په روغتیا باندې دا مصرف کړي. دا شهامت ده، یو اسلامي وجیبه ده چې باید موږ ټول تاسو دغه وجیبه خپل اجرا کړو.
دا چې د عامې روغتیا وزارت په ښارونو او لرو پرتو سیمو کې دی او د تور ته نورو صحي مسایلو کې څه خدمات وړاندې کړي دي او په آینده کې څه پروګرامونه لري، د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب اروال وایي:
موږ هم دا اوس په ټول افغانستان کې ډېر زره رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو. د هغوی هم دا وظایف دا دي چې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یوه خبره هم دا ده چې د جندر پیسه کې یا د ښځو پیسه کې دوی څه کولی شي او څنګه باید په ښځو باندې په شاقه کارونو کې د دوی په روغتیا باندې څومره بد تاثیر لري، د دې د پوهاوي د لوړوالي په خاطر باندې موږ ډېر کارونه لرو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی په کلو او بانډو کې پر هغو کسانو چې لیک لوست نشي کولای تاریخ ځینې تصویري کتابونه ویشي چې د هغو په مرسته یې د داسې مسایلو په اړه ذهن روښانوي او خپل صحي پیامونه ټولو خلکو ته ورسوي.
هغه کتابونه چې مونږ د خلکو ته او هغه تصویري مواد چې مونږ د اته بې سواده خلکو ته ورکو چې هغوی په دې باندې وپوهو چې د ښځو په ژوند باندې ډېر شاقه او دروند کارونه ډېر تاوان رسوي ورته دوی صحت ته تاوان رسوي. همدا اوس مونږ د یو بل لارې نه هم کوشش کوو چې د خلکو پوهاوی اوچت کړو چې هغه د موبایل د لارې نه بعض مسیجونه لیږل دي چې هغې کې مثلا په د شاقه کارونو په مجموع کې او په ښځو باندې او ماشومانو باندې د دې د مخنیوي دپاره یا د خلکو د پوهاوي د لوړوالي دپاره نوي مو په دې باندې شروع کړی او غواړو چې دا لږ څه ښه هغه مهم پیامونه یا مسیجونه چې وي هغه د موبایل یا د لارې نه هم مونږ خلکو سره شریک کړو.
درنو اوریدونکو، میرمنو ته لازمه ده چې د خپل وس او توان په اندازه کار او فعالیت وکړي چې همې صحت ته خطر پېښ نشي او هم د کورنۍ غړو ته په ښه توګه رسیدګي وکولی شي. او کورنۍ ته هم لازمه ده چې د میرمنې صحت ته خاصه توجه وکړي او د هغوی له توانه لوړه تمه ترې ونه لري. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.